په پېښور کې د ورځې 3 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
شمالی وزیرستان لوی جرگی د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر زره د ستنولو غوښتنه کړې ده. د قبایلي سیمو نورس پارلماني غړو د خپلو سیمو د پرمختګ لپاره په ونو کاتي چارټر اف ډیماند اتفاق کړی دی. ملګري ملتونه وایي یورپ ته هر ورځ د بالکان هیوادونو له لارې 3000 تاریکي وطن داخلېدای شي. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو لوی جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر تره د ستنولو غوښتنه کړې ده. د یادې جرګې مشر چیف اف اوتمنځی ملک نصر الله مشال ریډیو ته په جرګه کې د شوو پریکړو په اړه وویل.
ټول وزیر او دا داوړ ټول ات منځای رو بلیږي او میر ملکا غونه په یوه شوا ان شاء الله په دا تلویر پیندور دي کوم میر مخکې کا دامز دي او میر یو مخصوص کمیټي جوړوي دا سه په تلویر په دیس کا سو موجود وي. آ کمیټي مخکې بیا میر د وزیرستان د واپسې کی سه باشا طریقہ او عمل سره په عزت سره پیل دی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوز د ضربې ځپ په نامه د عملیاتو لامل دا محل سلس لکه خلک بې کور دي. د خیبر قبایلی سیمه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجوګل وایي چې دوی د قبایلی سیمه د پرمختګ لپاره یو ونو کاتي ایجنډا جوړ کړی چې د منځوري لپاره به ډیر در حکومت ته وړاندې کړي. نو موري پرون له مشال لريو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې ونو کاتي ایجنډا کې د قبایلی ولس خپل سیمه ته بیرته ستنول، آرټیکل 200 ختم ختمول او فاټاته د سوبي حیثیت ورکول او یا بلې سوبي سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجوګل زیاتوي
یا فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټېټس ورکړی شي په ان ایف سی او ایرسا کې د فاتا لنو مندا ګیور کې شي د یونټو غوندې په د آرمی فاتا کې فاتا ریجمنت مترف کړی شي. په فاتا کې د کرپشن او دهشتګردي د ختمولو لپاره د فاتا کې لاراداری او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نو کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی ان ډی او فاتا لاین ډیپارټمنټ پارلیمنت الیکټډ چې کم نمایندا ګاندي دغه مته ته کړی شي.
حاجی شاجی ګل دی اتکړه که حکومت د دوی د ونو کاتي ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچا یو تحریک شروع کړي. د مومند قبایلی سیمې د پړنګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. د پړنګار د عثمان خیلو قبیلی مشرانو پرون په یکون کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره دي د ملکنډ ایجنسۍ پورې سړک او بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاته برخه به پړنګار ته ورکوي او حکومت په راتلونکي کې د مومند ایجنسۍ لپاره نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. نن په راولپنډا کې د پاکستان د پول مشر جنرال راحیل شریف او د امریکای د مرکزی کمانډ سینکام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پول د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لړخه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې خپل منځي امور او د منطقې د سیکیورټي په حالاتو خبرې اترې شوې دي. د آی ایس پی آر په وینا جنرال لوید آسټن د ترهګرو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو او د امن کوششونو لپاره د پاکستان د کردار ستاینه وکړه. د افغانستان د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالي د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېده چې په سیمه کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبري الوایي د موسی کلا ځینې چارواکو د نوم نه خوډو په شرط ورته ویلي چې ټول حکومتي او امنیتي چارواکي له موسی کلا ولسوالۍ څخه ودرې دي. نن سهار د موسی کلا ولسوال محمد شریف مشال ریډیو ته ویلي وو چې د ولسوالۍ او امنیتي قومندانۍ ودانې وسلوالو طالبانو نیولې دي. په هلمند کې با وسوکو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو هم له دې ولسوالۍ څخه شاته کړی دی. شاد دفاع او کورونو چارو وزارتونو په دې اړه سنی دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دي چې افغان کډوال تر 2 کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولس مشر د دفتر څخه پرون مشال لیډیو ته په درلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوې دي چې له پاکستانی چارواکو سره په یو غونډه کې تر 2 کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه جاتوي په دې غونډه کې ولس مشر اشرف غنی وویل چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنو حالاتو لپاره لازم چمتواله ولري. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مکدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال د میدني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې یورپ ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند میلیسا فلامینګ ویلي دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې به د کډوالو راتلل ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د حقانی شبکې د مشر یورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې ورستو کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی. له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو جوړولو او ترسره ولو کې لاس لري، او د بل ورور بدرالدین حقانی د مرګ وروسته د حقانی شبکې د ټولو لویو بریدونو ذمہواری منلې دي. امریکا د عزیز حقانی په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې 15 ملیون ډالرو انعام ښودلی دی. او د مشال خبرونو پایه اوس به تاسو ته د موسم حال او د کلن شوبې زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 109 روپۍ 40 پیسې، یو پاون 114 روپۍ 13 پیسې او 114 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 60 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 208 غاتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کې دوه امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د شمالي وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو مشرانو پرون یو واری بیا د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت غوښتي چې خپل کورونو ته د یې په باعزت توګه زر تر زره بیرته ولیږي.
ڈی پیس په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کې په وختري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختوري.
بلخوا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي په خپلې پرونۍ غونډه کې پر دې سلا شوي چې د قبایلو پر مسلو به له حکومت سره جدي خبرې کوي.
فضا پښتون لند باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو.
او ایشیایي ترقیاتي بانک د پاکستان لپاره د مالی مرستو یو نوی پیکیج منظور کړی دی، خو د اقتصادي چارو یو پوه د دغو مرستو د پاکستاني وګړو په ګټه نه تمامېدو لامل داسې په ګوته کوي.
کم ټیکې دی ورکړي هغه کمپنیان کې وي، هغه بنیادي طور باندې د فوج وي، هغه جواب دی نه دی پارلیمنت ته، لہذا هغه پکې خوري پیسې.
دوه نیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوري. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنې رپورت د شمالي وزیرستان د عثمانځي وزیر مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په بدلې یو جرګه کې چې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو استازو یا مشرانو ګډون پکې کړو، د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتي چې کورونو ته د په عزت سره بیرته ستانه کې. د جرګې مشرانو هوټ ښکاره کړل چې د خپلو ستونزو هواري لپاره به ګډې هلې ځلې کوي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو درې مطالبه وړاندې کړې چې د کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی، حل تخکیل خلکو مشکلات لری کول او پرم ناجوند او د توانونو ازاله شامل و. د جرګې مشر چیف اف اتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته دغه جرګې په اړه وایي ملک حبیب الله وایي د درې مطالبو پوره کولو غوښتنه کړي او دې لپاره به خپلې هڅې جاری ساتي.
که د واړه د وزیر د ټول قبیله په شمول موجود وي، موږ درې خبرې مطالبه کړي چې با عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک عادي کن کای نقل شوای دا د هغې پرمن وخت لري کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمن وخت لري کړل او دای د خپل حقوق ورکول او بل نه ای ډی پی په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختوري هر چې د کوم ځای پر وای اسلام آباد ته پر وای.
ملک شاهزاده وای کاوتمان زای ټولی یو او متفق شي نو غوښتنه به یې ومنل شي، خو د ده په وینا نن اتمان زای سره یو شوی نه دي.
ای ډی پی زه تکلیفات او د وطن ته به وي په دا باندې سره ژغې دي، خو موږ اتحاد اتفاق دغسې فقدان دی لشکي دغه په وجه سره موږ سره جوتای شي چې اصل نقصانات شوي دي او دا بحال خو مزدوري نه ده بحال خو او عوام د خپل ځای نه ده.
د یادونې ده چې شمالي وزیرستان اتمان زای مشرانو دغه تر ټولو لویا جرګه را بلل شوې وه چې د وزیرستان هرې قبیلې مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنې وکړې چې د دوی ستونزو لرې کولو باندې د دولت غور وکړي او جایزې مطالبې دې ومني. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کوزا ممندو د یک غون تحصیل د پلانګار مشران د پاکستان حکومت غواړي چې د هغوی په کلو کې پرمختیایي چارې پیل کړي. د مشرانو پرون په یوه جرګه کې د خپلې سیمې د یو شمېر نیمګړتیاو یادولو ترڅنګ د هغه سړک د نشتوالي ستونزه هم یاد کړه چې کولی شي یک غونډ او نورې شاوخوا سیمې له ملکن سره ونخلوي. جرګې ته په وینا کې د ممندو پولیټیکل ایجنټ د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو د حل لپاره به یې لازمې هلې ځلې کوي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
پرون د کوزا محمد جن صاحب په یک غونډه تحصیل کې د اتمان خلو قبیلې پړانغار مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقیاتي منصوبو لکه تعلیم، صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړې. پړانغار تحصیل چې د محمد جن صاحب د نورو تحصیلونو نه د سوات سین بیل کړې ده، ولسی د چارسدي او د منډې پلار محمد جن صاحب ته راځي. په دغه تحصیل کې که یو خوا د ترهګرۍ په ضد کلک قامي تړون شوی و، نو بل خوا د حکومتي ترقیاتي کارونو نه محرومه ده. فیض محمد خان چې د یادې سیمې اوسیدونکی دی، په پرونۍ جرګه کې یې خبرې وکړي.
د ملکانې جرسۍ چې زمونږ تقریبا په 5 کیلومتره کې کلیانو رغبه ده، هغه ځای کې زمونږ سړک نشته. نو که زمونږ دا سړک چې دی نو د ملکانې جرسۍ سم وجنګېږي چې هغې ته کوټ ازمرۍ بابا وي، هلته ډیمارکیشن وشي د هغې دپاره.
زر کریم هم د دغه سیمې یو بل سپین روبی دی او هغه د دغه جرګې په دوران ناست د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه.
د مومنی جرسۍ دپاره ډیمونه راوتي دي، نو زما پی ایس صاحب ته درخواست دی چې په پړانغار کې کم زیاده ډیم دپاره موضوعي
حاجی امین الرحمان نومې یو سپینګیري وویل چې کوم مهال خلک د ترهګرۍ له وجې د خپلو سیمو نه تښتېدل، نو هغوی د خپلې سیمې حفاظت کاوه او میدان یې خالي نه و پرېښی.
چې د پړانګار تحصیل هر څوک وایي چې دا یو غریب تحصیل دی او شاق تحصیل دی، ډېره پیرزې نه کړې. موږ دې خړو پړو خلکو راپاڅېدو په هغه حکم او د حکومت آبادی چې هغه موږ ساتل چې اسینه بي عزت نه شو. زه خدای را باندې رحم وکړه.
په دې مقدمه محمد جن صاحب پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان جرګې ته وویل
چې ټول خدمې خو په منار د سلکونو د منار په بجټ کې به مونږ غټه حصه پړانګار ته وباسو. دا 40 کروڑ روپۍ داسې دي کمې چې زمونږ د مومندو د ای ډی پي سره د هغې د پاسه مونږ له ګورنر صاحب را کړي. په دې کې به انشاءالله سکیمونه کېږي د پړانګار.
پولیټیکل ایجنټ دغه مشرانو ته دا هم وویل چې د حکومت په ترقیاتي منصوبو کې به د محمد جن صاحب هغه سیمې چې پسمانده پاتې شوي دي لکه پړانګار، خوایزۍ او بایزۍ له ټولو اول شاملولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جن صاحب.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو. په کورم ایجنسی کې بعد فرقیز شخړو له وجې د بې کوره شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنېدو عمل پیل شوی. د سیمې هغه خلک چې لا هم بې کوره دي، له حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د ستنېدو په کار کې مرسته ورسره وکړي. چارواکي وایي د کورمې ټول بې کوره شوي خلک به په مرحله وار توګه خپل کورونو ته بیرته ولېږل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزے رپورٹ راکوی.
انتظامی چارواکی وای د متاثرینو واپسی د پولیټیکل انتظامی په مرسته کیږي چې پکې تر اوسه د سلو نه زیاتې کورنۍ واپس کړې شوې. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان مشال رډیو ته وویل د واپسی دغه عمل به یو څو ورځو پورې جاری وي چې پکې لنډې وام او د کسکه علاقو شاوخوا یو نیم سل نورې متاثره کورنۍ به هم واپس کولی شي. د ویلکم خلک په خپل مرضی سره واپس تلل غواړي. هغوی سره به د پولیټیکل انتظامی لخوا په واپسۍ کې مرسته کیږي او زیاته کړه چې دوی به د متاثرینو د ستونزو په پوره ډول خیال ساتي.
For the filtered information, it has a 3 lakh income damages for individual, for family.
په کورما کې د فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي چې بګې د یوې شمیرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. ځایي مشر او متاثره کس ملک عطاوله خان مشال لډیو ته ویل پکار دی چې حکومت زر ته زره نور متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالې ژوند کې دوی ډېر سختنګ شوي دي. د دې په جواب کې مرسیال پروتوکول ایجنټ شاهد علی خان وای پړه چنار او د سره نږدې چې د کمو علاقو متاثرین دي هغوی به هم خپل علاقو ته واپس کول شي او د دې لپاره د متاثرینو سره خبرې اترې روانې دي. واضح دی چې په 2003 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې پکې یو ماده دا هم و چې د جنگونو په وجه د بیکروشي او خلکو سره په بیا آبادۍ کې به مرسته کیږي. په 2013 کال کې دغه لوزنامه د ملکی دورسته د بیکروشي او خلکو واپسې په سلسله واره توګه شروع شوې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اردوونکو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازو پرون په اسلام آباد کې د دوی د نوي ټاکل شوی پارلماني مشر حاجی شاجی ګل په مشرۍ یو غونډه کړې. په دغه غونډه کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په یو ونکاتي ایجنډا اتفاق شوی دی. زموږ همکار مجید بابر له حاجی شاجی ګل افریدي سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
ملاقات دویم پوینټ دی چې آرټیکل 247 ختمول دی. فاتا دی یا د سوبیس را ځان کړشي یا د بیا له صوبه جو کړشي یا د فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ور کړشي. په قبایلي علاقو کې چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړشي. ان اف سی او ارسا کې د فاتا له نمایندګۍ ور کړشي. په فاتا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د ملک نورو شانتو صوبو غونډې په فاتا کې نراداری او پرمټ سیستم د ختم شي او بارډر باندې چې کم انکم دی دا د قانوني کرشي.
اجي صاحب آیا تاسو د دې لپاره کم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړې ده؟
بالکل پدې کې به مونږ هر حد ته ځو. اول خو زمون سره د خپل چې کم زمون حاکمان دي دا خبره ول دي بیا زمون سره هاوس ته هاوس نه بعد بیا زمون سره عوام دي. عوام مونږ رو باسو او دا تحریک به شروع کو او ان شاء الله تعالی پاتا ته به ازادي ورکو چې په 1947 کې کم ازادي پاتا ته نه نصیب شوه.
اجي صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دو تهای اکثریت پکار دی. نو په دې اړه تاسو په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړه تکي.
بالکل خصوص ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کم پاتې هغه ته مونږ بهګه خپل عمل جوړ کړو چې مونږ کم یو لاس ایمنیز یو وراته سنټران یو مونږ به په ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد بل راوړو او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
د پاکستان پارلمان لغړی حاجی شاجی ګل افریدی سره مو زموږ د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د پاکستان پوز مشر پرون کراچۍ ته د خپل سفر پترس کې په خار کې له ترهګرۍ سره تړلې او مقدمو او ریډو لپاره او د دې لپاره چې دغه کار نور هم چټک شي د پوزي عدالتونو د شمیر زیاتولو اعلان کړی دی. نوموړي د غرازولي تراغې چې په کراچۍ کې د وسلوالو فعالیتونو او په حکومتي ادارو کې د غلا غلطۍ پیښې په بشپړه توګه له منځه وړل شوي نه وي، په خار کې به د امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. بلخوا د چارو پوهان وایي د کراچۍ امنیتي وضعیت د مخکې پرتله ښه شوی او پوز غواړي چې دغه لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د آی ایس پی آر لاړخه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په کراچۍ کې د امن او امان په اړه د یوې غونډې مشري کولو په وخت د پاکستان پوز مشر اړوند ادارو ته هدایت وکړو چې د کراچۍ اپریشن دې تر هغه وخت پورې جاری وساتل شي چې تر څو وسلوال، جرایم پیشه، مافیا او د کرپشن خاتمه نه کیږي. په دې غونډه کې عسکري او د پولیسو مشر ولې هم ګډون وکړو چې په کې ډی جی رینجرز جنرل بلال اکبر او د سند صوبې د پولیسو مشر آی جی غلام حیدر جمالی جنرل راحیل شریف ته د کراچۍ اپریشن په اړه بریفینګ ورکړو. د ذکر ده په دې موقع جنرل راحیل شریف د پولیسو په کارکردګۍ کې بهتري راوستلو لپاره او تربیت لپاره د 6.5 کروڑ سامان هم د کراچۍ پولیسو ته ورکړو. کراچۍ ته د آرمی چیف تورې او پوځي عدالتونو شمیر زیاتولو منصورې په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې پوز غواړي چې کراچۍ اپریشن سر ته ورسوي او نه غواړي چې د رفتار پروشي
کوم خلکو خلاف کیږي ته ځنه مراد ملو شي نو هغه په ښکاره وایي چې نه اپریشن په دې شکل کې رواني او تر هغه پورې بنانې تر څو پورې چې دې خپل اهداف نه کړي. نو دا یو قسم ته ده نو د سیاسيانو او د فوجیانو مېس کې کوم یو بدګماني دا یا اپریشن حوالے سره چې کوم اختلافات دي دا د هغه په پسمنظر کې د رئیس شریف سره دوره تکتل پکار.
دفاعي چارو کارپوه په خواني بریګیډیر سید نذیر په وینا چې په ځکه کراچۍ اپریشن کې توندواله راوستل غواړي او دا اپریشن په دوه مرحله کې داخليږي. د ته په وینا چې په دې مرحله کې به د وسلوالو عناصر په شا ولاړ خلکو او نیول شوو خلکو خلاف کاروایی کوي او هم دې له وجې د پوز مشر پوزي عدالتونو په شمیره کې اضافه وکړه.
وڅو کمې په جرمونو کې راغلي دي بل تختول او پاغه باندې په تاوانونو غوښتل دغه ډیر کم شوي دي. ټارګټ کلینګ او چې دا قبضه ګروپ چې کم دي هغه هم دغه کم شوي دي. بل طرف ته اب ته هم لاسه چولې شوې دي. نو ضروري خبره چې څوک چې راغوي مرګرته کوي څوک چې پولیټیکل لاس
د فکر د متحده قومی موومنټ په 12 اگست کراچۍ کې روان اپریشن خلاف د تحفظاتو اظهار کړی وو او قومي او صوبایي اسمبلیو نه یې استعفی ورکړې وي. د ایم کیو ایم د استعفو په معاملې د حکومت ایم کیو ایم سره مذاکرات هم روان دي چې پکې د حکومت لاړخه مشري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ایشیایی ترقیاتی بینک د پاکستان لپاره د کال په سر د 1.40 کروڑ ډالر امدادي پیکج منظوري ورکړې ده. ویل شوی دغه پیسې په پاکستان کې پر پرمختیایي کارونو او د هغه هیواد حکومتي ادارو پر پیاوړتیا لګول کیږي. د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي هغه مالی مرستې چې د نړۍ هیوادونه پاکستان ته ورکوي په سمه توګه نه مصرفیږي او ځکه نو د دوی په خبره ګټه پاکستانی ولس ته نه رسیږي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې پاکستان کې د انفراستراکچر د ادارو د مضبوطۍ او ځوانانو ته روزګار ورکولو لپاره ایشی ترقیاتی بینک د 15 کالو لپاره د 6 ارب ډالر امدادي پیکیج منظوري ورکړی ده او دې لړ کې به هر کال پاکستان ته 1.40 ارب ډالر ورکوي. بیان زیاتوي چې دا پیسې به په پاکستان کې د انفراستراکچر په ګډون په 6 څانګو کې خرچ کولی شي چې پکې د سړکونو جوړول او د تاوان منصوبے هم شامل دي. په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون د معاشیات او استاد او تجزیه کار ډاکټر مراج الحق وی چې دا ډیر لوی رقم دی او لدې د پاکستان په معیشت او د ادارو په خوالي کې ډیر فائدہ کې دی شي خو د پاکستان حکومت یې په سنجیدګۍ سره خرج کړي.
کوم الله تعالی مونږ تخپل کم ذرایع او کم وسایل را کړی دي چې هغه مونږ په پر په صحیح طریقه سره یوټیلایز کو او دا غي فائدہ او دا غي کم میوه چي دا چاغه عوامو ته ورس. نو دا خو حکومت یو اپرچونټی ده او یو گرین سیګنل دی چې ایشین ډیولپمنٹ بینک چې نو هغه یو امدادي پیکیج د ګورنمنت اف پاکستان لپاره اناونس کړی دی. نو ګورنمنت اف پاکستان د پکار دی چې دا د ایشین ډیولپمنٹ بینک په ډایرکشن باندې پاغي باندې دی ولګي او عوامو ته پکار دی چې دې پیدا میرا وشي.
یو بل د معاشي چارو ته ځیاکار اکرامتی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
امدادونو او دا چې کم کړی دي دا چې پاکستان ته ورکړي نو دې کې یو سیز وی چې هغه ته وایي ایس پی پی دا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے دے دا فاسی حکومت چلائی اس دا کی کمی پیسی دی کہ دا عوام خرگڑن راضی دا آگے وجہ دا کہ کم ٹیکے دی ور کئی آگا کمپنیاں نکی وی آگا بنیادی طور پر دا فوج وی لکا ایف ڈبلیو او اور نور ادارے آگا جی کم کارونا کئی نو آگا جواب دے نہیں دی پارلیمنٹ تا لہٰذا آگے پکے خوری پیسے دویم سیویلین ہم دا کار کئی اور کانٹریکٹس کم ورک کی گی آگے کے بڑے وقت سے کی گی لہٰذا پرفارمنس دیر لو
ذکر دا دروان کال پا جون میاش کے ہم ایشیائی ترقیاتی بینک پا پاکستان کے دا کال 2014 لسم دا سیلاب لوجے قرآن شو کورونو او سڑکونو دا بحالی لپارا پاکستان تا 240 ملین ڈالر امداد ور کڑے وو سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نا تازہ خبرنا او تبصرے
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپل دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونا
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تازه مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې خبريالان وایي آزاد صحافت یا خبريالي کول ورته ډیر مشکل شوی د دوی په خبره لوي خو حکومت ورته وایي چې د وسلوالو دریض بنخپروي ول بل خو وسلوال دړکی ورکوي چې کید هغوی نظر وړاندې نه کړل نو ژوندګي به له خطر سره مخامخ شي د خبريالانو په وینا په داسې کې د دوی لپاره ګرانه ده چې خلکو ته کره خبرونه او معلومات ورسوي پر دې موضوع اسرارالم مومند رپورت جوړ کړی
د پاکستان ځنی خبريالان وایي لته رسو ورځو رئیس دوی ته د وسلوالو لخوا روستو له هغو دړکی ورکړ کیږي چې د رسنیو تنظیمونکې حکومتي ادارې پیمرا په دې هواد کې د رادیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپل خبرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زین ورکوي په پیښور کې خبريال مشتاق سبزی چې څو واره ورته دړکی ورکړل شوی او نامعلومه کسانو تختولې وای دا محل د قبایلی سیمو خبر پختونخوا خبريالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي خورده په خبره خپل متوازن یا بیلنس ریپورتنګ نه پرېګ دي د په خبره بیلنس ریپورتنګ هغه دی چې د هرې خوا د ریس پکې شامل وي مشتاق صدری بیا وایي ک په بمباری کې یا بمی چاودنو کې بے ګناه خلق وجل کیږي نو په کار ده چې دغه رپورت کړل شي زکه که داسې نه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرات ورځو څلیرش نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل د دې لمخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې له وجې ترګرۍ ته وده ترلاسه کیږي په پیښور کې د بې پولو خبریالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبریال اقبال خټک وایي که یو خوا د دغه ضبط اخلاق ځینې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي نو بل خوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خبر پختونخوا او بلوچستان کې د خبریالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي
دغه ځان د اوسم چې د پرون ژورنالیست په خبر پښتونخوا کې د ایمیل د لارې او تا ویل شوې دي چې هغه چې د وسلوالو دلو خبرونه نه ورکي نو د هغه ژوند ته ډېر زیات خطر پیدا شي بل نفسه لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه چې میډیا نه تلی شي او نه رپورټینګ په کولی شي په هغې کې یو دغه تنظیمونه او دغه خلک هم دي سو ژورنالیستان ته نه صرف په قبایلي سیمو کې بلکې په بلوچستان کې دغه مشکل دی
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد ژورنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکی وي او بل خوا حکومتي قوانین
حکومت کچر څه پټول نه غواړي او غواړي چې دغه هیواد خلکو ته زیات زیات معلومات ترلاسه کړي باید چې د میډیا کار دې آسان کړي نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کړي پاکستان کې بده برخه او میډیا ډېر زیات پابندې را روان دي د ژورنالستان د خپل ژوند بچکولو لپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي
خټک زیاتوي کچری په پاکستان کې جرنالیزم همداسې له قدغنونو سره مخ وو نو نه یوازې دا چې بشري حقونه به تر خپو لاندې شي بلکې عام وګړي او په ځانګړي توګه جمهوریت حکومت به لوی تاوان سره مخ شي.
د اسرائیلم ممند رپورت موریدو درنیو بجې کیدونکو د اوریدونکو د مجید بابرنا لند خبرونه اورو.
نن په ونو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر تر د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي سیملۍ غړی حاجي شاجي ګل وایي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یوه نوکاتي ایجنډا جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به یې ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په دې اووه نوکاتي ایجنډا کې د قبایلي ولسو خپلو سیمو ته بیرته ستنول، آرټیکل 250 ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول یو بل صوبیې سره یو ځای کول شامل دي. د مومندو قبایلی سیمې د پرانګار مشرانو د پاکستاني حکومت د غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولپنډا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د امریکې د مرکزي کمانډ سینټ کام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوي دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یوه غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه 14 تنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسواري ډلې لپاره خلک برتي کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوځي.
لن خبرونه مول مجید بابر را وریدل. اوس اوریدونکو د مشال 219 پروګرامونو تاسو ته اورو. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیاز یې جوړوي، ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی تیاروي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنې. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله ل نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې کیسینی خلای جاز د میشن په آخري پړاو کې د زوحل سیاري ډیونی نومې سپوږمۍ تصویر زمکې ته لګلې دي. کیسینی خلای جاز د زوحل سیاري یولس کالو مودې سفر کې د یونس بوګمۍ ستانه 1500 کیلومتره په فاصله کې تیر شوې ده او له دغه ځای څخه یې تصویر زمکې ته لګلې دي. کیسینی خلای جاز خپل اخري مشاهده کاروایانی کوي او په 2018 کال کې به دغه جاز په خپل تباشي او د زوحل سیاري په فضا کې به ورک شي. په دې مشن کې په تصویرانو کارکونکو ډلې مشره کیرولاین پورکو وای چې دوی د ډایونیس پوګمۍ تصویرانو ته کتو سره جذباتي شوی و ځکه چې دغه جاز په خپل اخري مشن باندې دی. د دوی په خبره کې سینی خلای جاز ډیر زیات ګټور او قابل اعتماد معلومات راغون کړي دي. تر دې وړاندې 2011 کال کې ډایونیس پوګمۍ ته نږدې د تلو هڅه شوی و. سینی خلای جاز به را روان کال د زوحل سیاري په مدار کې داخله شي. ساینسدانان وایي چې سینی خلای جاز به را روانه میاش په اخري پړاو کې د زوحل سیاري یو شمیر سپوږمۍ ونږدې تیریږي او معلومات پاره غونډوي. په مریخ سیاري موجود د امریکا خلای ادارې ناسا کیروسټي خلای ګاډي د خپل ځان تصویر یعنی سیلفي اخستې او ځمکې ته لیږلې دي. ناسا اداره په مریخ سیاري د هر هغه یو ځای تصویر د خستو کوشش کوي چې په کوم ځای کې کیروسټي خلای ګاډي د کنستو کار کوي. د کیروسټي خلای جاز دغه تازه تصویر بک اسکین نومي ځای کې خسته شوې دي. دا ځای د میشن په وو کمرو کې شامل دي چې له دغه ځای څخه د تجزیه لپاره نمونی راغونډول کیږي. دغه تصویر له نور نازکه مختلف دی چې دا لاندې زاویې نه خستل شوی دی. کراسیټي خلای گاډي درې کال وړاندې مریخ سیارې ته لیږل شوی وو. دا وخت خلای گاډي د ماونټ شاپ نوبي غر جاج اخلي او په دغه ځای کې د کنستو کار هم کوي. تر اوسه پورې د شوو تجزو تر مخه کورونه کال وړاندې په دغه ځای کې د اوبو تالاب وو. ساینسدانان په دې اندي چې په دغه سیارې سه وخت کې د ژوند اثرات موجود ول. د امریکا ساینسدانان وایي چې تر وسه پوری د جولای میاشت د ځمکې تر ټولو زیاته ګرمه میاشت وه. د شمیرو تر مخه په دغه میاشت کې درجه حرارت 14.6 ریکارډ شوی دی چې په 1998 کال کې دا 0.08 وو. کارپوهان دا په موسم کې له بدلون سره تشبیه کوي. د موسمونو او په سمندر کې په بدلون نظر ساتونکو اداره نووا په یو رپورټ کې ویلي دي چې دوی سره موجود د شمیرو تر مخه جولای میاشت تر ټولو زیاته ګرمه میاشت وه. د دغه ادارې یو چارواکی وای چې نړۍ تر بل هر وخت زیاته ګرمه شوې ده او په دې کې مسلسل بدلون را روان دی. د دوی په خبره د شمیرو نخکاری چې 2015 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو. د امریکا په لاس انجلس کې په وچکالی قابو موندلو لپاره کارپوهانو یو نوې طریقه موندلې ده. دغه خارته د سکول اوبو ورکوونکو د ذخیره بشکولو لپاره په کرورونو تور ګندونه دغه تالاب ته غورځول شوې دي. په کالیفورنیا کې په 15 اکړه رغبه موجود د اوبو ذخیره کې 9 کروڑ او 10 لک د پلاستیک ګندونه غورځول شوی دي چې مقصد یې د اوبو ګیر چاپیر د دوړي باران کیمیکل ځنګلي حیاتونه بچ کولو سربیره د لمر رڼا به هم ودروي او دې سره به د 10 کروڑ ګیلن اوبو بچت کیږي. دا وخت کالیفورنیا ریاست له وچکالۍ سره مخامخ دی. د کراچی خارګن ګونی علاقې بهادر آباد کې سلور لاري ته چې ورته بهادر آباد چورنګي ویل کیږي د نړۍ شپږم خاصه سلور لارو کې شامل کړل شوی ده. د برتانیا راوند اباوت یعنی سلور لاري ستاینې کوونکی ادارې لخوا خپور شوی فیرست تر مخه د کراچی بهادر آباد سلور لار د نړۍ شپږم خایسته لار ده. د دې سلور لارې په مرکز کې یو خایسته ماډل جوړ کړ شوی دی. په دې فیرست کې د استرالیا هوبارت کې ریلوی سلور لار په لومړي نمبر ده، په دویم نمبر د فرانس، په دریم نمبر د برتانیا او په سلورم نمبر د وینزویلا سلور لار شامل ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. فلم روگ نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 3.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټون په دویم نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د مین فرام یو این سی ایل ای دی چې تر اوسه پورې د 1.2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سټریټ آوتا کمپټون په لومړي نمبر دی، فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی مین فرام یو این سی ایل ای دی. بل خو د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم برادرز په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بنگستان دی او په دریم نمبر فلم دریشام دی. د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور اپل کمپنی بنسټ ایښودونکي سټیو جابز په جون یو نوی دستاویزی فلم جوړ شوی دی. د دې ډاکومنټري یا دستاویزی فلم نوم سټیو جابز د مین ان د مشین دی. دا دستاویزی فلم آسکر ایوارد ګټونکي فلم ډایرکټر الکس ګیبنی جوړ کړی دی. په دې دستاویزی فلم کې د سټیو جابز د جون هغه اړخونه ښودل شوی چې تر اوسه پورې پټ وو. په فلم کې د سټیو جابز د جون کار او د شخصیت غیر معروف اړخونه را برسېره کړل شوی دي. په دې دستاویزی فلم کې د هغه کسانو مرکې شامل دي چې سټیو جابز سره نږدې پاتې شوی ول او یا یې ورسره کار کړی وو. په دې فلم کې د سټیو جابز مرکې هم شامل دي. دا دستاویزی فلم سټیو جابز دی مین ان د مشین به د سپتمبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
We're going to make some history together today.
Steve Jobs had one speed.
full on.
I saw my first computer when I was 12. I was so fascinated by this.
Time magazine says single-handedly he created the industry.
Working in this garage, Steve Jobs and Steve Wozniak built the first Apple computer board.
It was the magic. We could influence the world. This is a 21st century bicycle.
He was on a mission.
Can we help you express yourself in richer ways?
He made the iMac.
Can you see it?
He made the iPod. He made the iPhone.
Isn't that awesome?
He's made everything.
His stuff was beloved, but it wasn't that he was beloved.
He was paid $7,000. He told me we were paid $700, and he wrote me a check for $350. And that hurts because we were friends.
Steve did create reality distortion around him.
He could convince people to do something they thought was impossible.
The work was intense. The commitment needed to do it was intense. I lost my wife. I lost my children. He was not that much fun most of the time. But there are those moments when suddenly he's the only person who could ever do it.
What would you say about the responsibilities of power?
Power? What is that?
د هالیوډ مشهور اداکارانو انجلینا جولی او بریډ پټ نوې فلم ان د سی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د اویایمې لسیزې فرانس ښودل شوی چې پکې انجلینا جولی پخوانی ډانسره یا نسا کوونکی یو امریکایي لیکوال بریډ پټ سره واده وکړي. دوی د فرانس په سفر وي او سمندر غاړې یو خارګوټ کې اوسیږي. په دغه ځای کې دوی مقامی خلکو سره نږدې شي. دا فلم انجلینا جولی پخپله ډایرکټ کړی دی. فلم ان د سی به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Is the perfect way to end a perfect.
Do you hate me?
You know my reason. You're nothing.
It's the
په تیر پروګرام کې مو د هندي سینما د دوو نوو اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیټی د لومړي هیرو فلم ټریلر اوریدلې وو. سورج پنچولی د مشهور اداکار ادیتا پنچولی زوی دی او اتیا شیټی د سنیل شیټی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی ډایرکټ کړی دی او د دې فلم پروډوسر سلمان خان او سباش گای دی. د فلم هیرو مرکزی سندره مې هو هیرو تیرا سلمان خان په خپل زمزمه کړی ده. فلم هیرو با د سپتمبر په 11 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. راځي چې د سلمان خان په اواز کې دا سندره لږ شان واورو. هندی سینما مشهور اکټرانو نانا پاټیکر، انیل کپور، پاریش راول، جان ابراهیم او نصیر الدین شاه د نوی فلم ویلکم بیک دویم ټریلر خپور شوی دی. دا مزایې فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی وو. د دې فلم ډایرکټر انیس بزمی دی. فلم ویلکم بیک په سپتمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
मजनू
हाँ बोलो भाई
भगवान का दिया हुआ सब
अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग
अरे पूरी बात तो सुन ले
पूरी नहीं तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो
डॉक्टर घुंगरू से तो मिलवाओ
मुझसे मिलने का टाइम सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होता है संडे को नहीं मिलता हूँ
ये तुम्हारा क्लिनिक नहीं हमारा आइलैंड है
अब पहले जैसा नहीं रहा, शरीफ हो गया है वो।
अरे आज तक हम लोग शरीफ नहीं हो पाए, ये क्या घंटा होगा।
अरे सारे मजनू भाई पत्थर खाने वाले काम करते हैं, खुद को तो लेना मिलती नहीं और जिसको मिल रही है उसमें भी फिजलबाजी।
अरे कंट्रोल, मेरी एक्टिंग कैसी लगी?
अच्छी थी और हमारी
बहुत अच्छी फिल्म बनाए
बन चुकी है।
टिकट
नहीं चाहिए?
दे नहीं रहा हूँ, मांग रहा हूँ।
अबे टिकट देना उसको।
एकदम
कदरमन ओरिजिन को तासी दमशाल रेडियो 19 प्रोग्राम दनड़े नंगुनु की दिलचस्प और हैरानवून की मालूमात वावरेदल उस पल कोरबा गोलायास्ते इजाजा वरकड़ी पबल प्रोग्राम के बाद तासी पर खिदमत की ब्या हाजिरियो तर हगी पूरी पलवी अल्लाह मुस्बारक।
दमशाल तरणा लांदे
دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چونه بی شک چونه
دیر سخت را بانی تیره یا هر چکین
دوست مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی
دمشال تر رانا لاندی بحث ده سیمی او نری حالات نور همس پدی او ده تصویر ده نور روشانکولو یه وحد سکوی
ده کسی چابه ده پاکستان نده زمان صدران
یو فرست ده خواهشاتو اگه پاکستان پلاس کنی ولی ده اگه امریکیم پلاس کنی
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي، خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت درزی او جنگی روزنې مرکزونه دي که نه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنګ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې موږ خبرې کړي، یعنی چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یوه مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته مو مدرسه ویله، هلته یو قاري صاحب موږ قریب د زیر نه لیدو، هغې موږ ته تبلیغات کول، هغلته د ګډې درولی ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سږ کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بردونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دلیوه.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن،
ما ته وویل شول چې د افغانستان اوسنی حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلې ده یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او د دوی په ضد جهاد وکړم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی به د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابو کیسې او حدیثونه به یې راته ویل.
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وایي د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړې او هلته یې د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وایي استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه اویا حورې ورته ناستې وي. بل خو په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کاله کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پورې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لاړ شئ تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لاړ شئ پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضایل وایي صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلاکي زیاته ورشي یا پلاکي زیاته ورشي ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوه فکرې دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. بله فکر بیا دا وایي چې شته نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورشي ځکه هلته دوه نظره دي. بیا هغه اختلاف د دې تر منځ راځي بیا دوی بیریږي د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایي هم نه شي چې تاسو لاړ شي هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کاله مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولی چې وایي دا تو باندې چا ده یا کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شی دی. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لا نه خبره ده. دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ یو خبره درته کوم او ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراق دی چې هم خپل هغه خپل وجلی جوړ کړي دي په هغه وجلو کې د دې شي په قاعده شهین کیږي هغه وجلو د شدي هغه میډیا د مدرسې نومر کې او دا مدرسې سره ظلم.
که څه هم د ځانمرګو بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمې تعلیم د هغه سره انلیسټډ دي او د هغه انډر کار کوي او زمونږه چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څورم البته کله وړ دي هغه د مقامی اجازه باندې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی. چر چې د جهاد اړتیا لیدل کیږي او علما فتوا ورکوي نو بیا ځد کوونکی په خپل کار کوي. زمونږ د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نه کیږي خو زمونږ کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان پی پوکړي او مخته کار وکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا دې نه یو قسم نه تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي، دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے کوئی ملوث، کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے، اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دی چې پلټنی وکړي او روي ګرځوي. په نصاب کې دا ډور شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خوونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي، خو په نصاب کې صدا سي نشته.
نصاب مې اسی کو چیز شامل نه.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات شته، کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے مې درست نه هي.
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون ورسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګری ثبوت پر لري.
وایي چې دا د پسندي د موقع دا وینا دي تقریبا د نه 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 شروع کړي دا چې یو مدرسه خو دې په پوینټ پوینټ کې کنه چې کوم مدرسه هغه دا اوسه خو دې په 14 کال کې دی یو مدرسه پوینټ پوینټ نه کړه.
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ، خو داسې مدرسې شته چې خلک ته ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا چې دپی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کوم لم مسود وګورئ دای دې مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنٹ بیل د چې څوک جنگي چې دغه ده نو وی کې څه پکې دي خپل لاټ شي دغه لاټ شو دي نو خمولا نن دي خراب مولا نن دي خمادر سین دي خرابې مادر سین دي هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دي دغه خدا حقیقت ته چې څومره ملټنٹ شي دا هغه د مدرسو نه راوځي. دا
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د ريجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. پدشنونک په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دي تر سره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روان خبرونه هم دومره و. پراتونکو خبرونه کې به واوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولې او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي کومې څشتن سپارم سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په اوسنی عصر
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.